هنزه تاته مثلا دوا نه درکوي نو ته سه که ستاسو اوبه وڅکوي یا دا ورکوي یا هغه ورکوي نو په اسانۍ سره دوا شی نه ورکوي. د هغه ستونزې هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بلې میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایې چې همدا اوس یا په لارې دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي؟ ذهنن دوی څومره ماده اوسي او وروسته به په دې وغږیږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي.
انسان چې یو ځای ته ځي له هغه خپل محیط ټاټوبي هغه ځای کې ستاسو زوکړه سوی ده د هغه ترک کول د هغه پرېښودل د هیڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډېره سخته ده کله ته له خپل هیواد نه جلا کېږي له خپل خلکو نه جلا کېږي له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحان او روانا مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا په تو دا کې ډېر خوشحاله وي راځي کله چې محیط ګوري کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخت تمامېږي او انسان له روحي لحاظه هم ډېر تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزان لپاره چې تازه سفر کوي دا داسې دوی باید ذهنن او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کې منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کي او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري مثبت نګاره واوسي. او دا هغه څه دي که چېرې دوی همیشه په دې فکر واوسي ولله کورنۍ مې پاتې سوه او یا دا او یا هغه به هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی سي او نه هم د ځان لپاره څه کولی سي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی آماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
یو څه چې ډېر اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي خو ژبه هر څوک باید په هره ژبې باندې څه څومره ژبې زده وي ځان پرې مسله کولی سي هغومره د انسان په ګټه ده هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېزه لري او هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا موږ اروپا ته راغلو آلمان کې چې تر اوسه پورې موږ مثلا ژبې باندې مسلط نه یو یوه توسعه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره سفر کوي ده ده د خلکو په خبرو پسې د نه ګرځي ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده چې ما ته دوستانو له دې ځای نه کله زه په تماس کې څوم دوی ما ته مثلا هر یو هر څه راکوي مثلا یو راتللی چې دلته نخې ته کېنسته مثلا روجایګانې نشته نخې ته ځان سره روجایګانې راوړه مثلا بلې راتللی کتان ته کېنسته ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کړې مثلا ته که ځان سره راوړې بلې ویلې چې مثلا دلته ظرفونه ډېر قیمته دي لوښي ډېر قیمته دي دلته هېڅ هم قیمته نه دي هر څه ترلاسه کولی شې. کله چې زه راغلمه مونږ ته یې څه څه مثلا روجایي به هم نخې وکړه مثلا شد د برستنې هم نخې وکړه مثلا ظرف هر څه یې مونږ ته راکړي وو او ما د خپل سفر دومره خسته کوم کړی وو دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی وو چې له حده زیاته تقریبا 15-14 بایکه مونږ سره وه. دلته یو شمېر افغانان څه کوي مثلا ځي سوپرمارکېټ ته قاشقه بیه کوي هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده او دوی بیا هغه محاسبه کوي په افغانیو باندې به هغه ته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی درسره راوړئ چې دلته ډېر قیمته ده دا راوړي ډېر قیمته ده په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي او لطفا د دا نور محاسبه کوي نه په افغانیو باندې ځکه په هر محیط کې ستر ژوند کوي په هماغه پیسو باندې خبرې کوي. نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي هر محیط هر محل ته چې ځي هر څه هغلته ترلاسه کولی شي هر څه پیدا کېږي له خپل سفر نه د خوند واخلي مثلا چې یو ځای ته ځي له هغه چې خپل تګ نه د لذت نیسي.
وګ مسادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وای دا چې د خپل پلمړی کې لډیرو سختۍ سره مخ شوې و هو ډیکړه و چې تر خپل توانه له هر کډوال سره مرسته وکړي خارو بازار کې بلد کړي د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي او پری نگدی کومی ستونزی چی دیلی دیلی نور مهاجری هم او بیوینی. لمرمن سعدات سره می مرکه کردی نموڑی پا افغانستان که دیخ پلی دند پایل خدو تا لکار سخه کردی. هغا پا پایل که پا افغانستان که لخ پل کار سخه وی.
افغان مرمن متاسفانه چه ده کم رازی نچه زه یعنی کلا چه منگ واده و هم ده افغان و خزو ده مشکلات پاک لمنگ آوری دلی و مگر کلا چه ما کار پایل کو افغان و خزو سره خزو ده حقوق ده دفاع ده پاره ما کار شروع کنو هاگ وقت زه پویشمه چه رختیا افغانستان خزی سمره قوی دی او سمره دوی غمون از غمی اغم را مشکلات چه افغانستان خزی لری نوزه فکر نکن چه د دنیا هیڅ یو مملکت خزه دونه مشکلات سره مخ وي هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خزه وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خزه حتی خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري د هغه د خپل د کالو اخستلو هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي ده اته هغه وایتا نه ورکول کیږي نو فکر وکړه یعنی خزه کاملا د جامعې نه حذف شوی
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته کله چې افغانستان ته تاسو مهاجرت وکړ نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ د میرمنو لپاره څه کوي
ما د خزو دردونه یعنی بيخي ور سره یعنی کاملا د افغان خزه ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي کله چې زه د افغانستان راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې نو دلته هم زموږ خزه وی چې عین مشکلات لرل فقط یوازنی تفاوت دا و چې دلته حکومت او هغوی کولی شو چې مراجعه وکړي ارګانونو ته او خپل شکایت وړاندې کړي مګر ډېرې ښځې د رسم و رواج د خاطر د کلتور او فرهنګ د خاطر دوی نه شو کولی چې حتی هماغه ظلم حتی په خارج کې یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغوی د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغوی تحمل کول دغه ظلمونه به یې تحمل کول غږ به یې نه ویستل مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه نو هغوی سره ما به ډېر کومک کوله البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي رضا کار کارونه چې ما کړی نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو دلته دا نوې راغلي افغانانو سره بلده شوم کله چې مې دوی ته ولیدل نو د دوی حالت ډېر زیات خراب و او هغه وخت هم دغسې یو وخت هم و چې ډېر تاثیر کړی و خلکو باندې ما باندې هم ډېر زیات تاثیر کړی و مګر هغوی په صحنه کې و هغوی د هماغې صحنې نه وتلې وې نو هغوی ته ډېر مشکل و نو ما دا ښځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل نو دوی ډېر یعنی ناتوان ښکارېدل بې کسه ښکارېدل خبرې نه شو کولی د دې جرات نه کول چې خبرې وکړي
کله چې یو څوک مسافرېږي بل وطن ته ځي لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لاری خو مشکلات بی څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې لبخان هلته میش دي په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره د هر کشور خلک چې وي د هر وطن خلک چې وي کله چې د ماغه وطن خلک هغوی سره وګور نکړي نور خلک د هغوی په رسم رواج نه پويږي هر مملکت چې دوی زی خدمات شته دی اما کله چې دوی د هغوی په ژبه نه پويږي د هغوی په رسم رواج نه پويږي نو خدمات دوی ته هغه مره مفید نه تمامېږي هغه کس چې د دوی په ژبه پويږي د دوی په کلتور رسم رواج د هماغه محیط دی نو دا واضح خبره دا چې دغه خدمات ډیر موثر وي دوی ته یعنی دلته تر هغه ځایه پورې زما تجربه ده کله چې دغه خزه راغلل نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی حتی خپل لار نشي پیدا کولای حتی خبرې د یو چا نه پښتنه نشي کولای چې یو څه په کار وي پښتنه نشي کولای چې دغه سم په کار دی د کوم زینه واخلم زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زو سنجوم زه باید حداقل یو لار ولرم چې د دوی مشکلات حل شي دوی به چاته مراجعه وکړي کله چې دوی د دې هوټل نه وته کېدل نو دوی ته به ډیر مشکل وی چې دوی خپل لار ته پیدا کړي. ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل. خزو ته یو واتس اپ ګروپ مې جوړ کو خزو د پاره چې پدې کې هر هغه خزې چې د افغانستان نه راتلل دا غي واتس اپ نمبر به مې د ګروپ کې اټ کول او هغه ته به موبایل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ زه تاسو ته جواب درکوم. ځکه چې هغه خپل دی او ډیر متاسفانه دی او ډیر وړو کې سوال د پاره هغه مجبور چې ورځ یا هفته انتظار وباسي تر څو چې هغه نوبت ورسیږي او هغه یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې جواب ورکړي.
میرمن صادق کده سترته تاسو د غمراستي چې لنوي او درغلو مهاجرینو سره کوي علت څه ده؟ آیا کله چې اول خپل لاړې لډیرو بد او ورځو سره مخ شوې د دوی وضعیت ډیر زیات بدتر دی څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تیر بیا میرمن الته لاسونی سي؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوي راځي نو مشکلات سره مخ کیږي. زه هم ډیرو مشکلات سره مخ شوم کله چې زه نوي کاناډا ته راغلم. دغه ټول کارونه زه مجبور وم چې په خپل مخ کې تويسم. په هغه وخت کې حتی ما خپل لار نه شو پیدا کولای. حتی نه پوهیدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولای شم چې هغه زی ته شفاخانه پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد چې هلته زه لاړم هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو روز ما خورخونده شو او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډیر دلته یو عادي خبره وي اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیا سره زه مخ شوم. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډیر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه جواب چې هغه سخت چې ما ولیدل ما نه غوښتل چې نور افغانان وګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غونډه چې دلسوز د افغانان وي او هغه ته خپل وخت ورکړي او هغه سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت کې دلسوز نه و دوی نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم. زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم. د یو افغان په صفت دی او خزه په صفت زه باید دوی لاسونه سم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوم دوی مخ نشي.
بیا اوس تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته الته راهنمایي کوي چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوسی او د انګلیسي چې د ژبه د زریز دکړي دغه کارونه ستاسو کوي. آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي کدام تاسو خپل رضاکارانه کوي؟
متاسفانه والو کې هیڅ مرسته نه کولو. نو ما خپل کارونه ولنټیر شروع کړل. خزو ته تقریبا 300 خزي فعلاً هم ما سره ګروپ کړي چې هغه ته خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنټیر دوی ته آنلاین شروع کړل. هیڅ کوم مرسته نه و. ډیر مې کوشش وکړ چې باید د کوم لار نه یعنی مخکې تلاشم تر څو شم کولای چې حداقل د خلکو ته کمپیوټر پیدا کوم یا لپټاپ پیدا کوم چې دوی ته زوار کوم چې زه ولنټیر درس ورکوم حتی هغه د وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولای ځکه چې هغه وخت ما کار کاو. په دا غین زه په دې فکر کې شوم چې زه خپل باید یو نه هات ولرم تر څو کولای شم چې فاندنګ واخلم د افغانان ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2023 اگست کې زما نه هات ثبت او راجستر شو. د هغه د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه شم کولای چې وړو کې فاندنګ واخلم انګلیسي سمفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر. البته بلدا چې باز نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی. فقط انګلیسي سمفونه د پاره د میګریشن د خونه یو ورکه فاندنګ ماته راکړل شوې. په ماغه باندې زه دغه سمفونه مخکې ته وړم.
bale ډیر زیات مننه.
نشوندې ستاسو
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پایته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00400221440 شپږ سو یو. دا و دې ونې خبرونه تر بیا خي چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کې وو. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلور ویشت ساعته دوام کوي. په دې پروګرام کې مو د پوانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان ملما دي چې د افغانستان په بیلابیلو پوانتونونو کې د لوړو زده کړو په برخه کې کار کړی دی. دغه راز د افغانستان د لوړو زده کړو په وزارت کې هم دنده ترسره کړې ده. پیژان صاحب دې پروګرام ته شرغ لست. نن پر دې خبرې کوو چې د لوړو زده کړو په دې نظام کې څه تغیرات په دې ورستیو کې راغلي دي. نوې ټکنالوژي په دې برخه کې څه رول لوبولای دی او د خلکو په ذهنیت کې د پخوا په نسبت څومره تغیر راغلی دی. پروګرام ته شرغ لست. په پیل کې دا راته وایست چې د لوړو زده کړو په نظام کې په دې ورستیو څو لسیزو کې د ټکنالوژي له پرمختګونو سره څه تغیرات راغلي دي.
د نوې ټکنالوژي په راتګ سره تابن د ژوند په بیلابیلو برخو کې تغیرات راغلي دي چې لوړې زده کړې هم دغه برخې څخه دغه جریان څخه مستثنا نه دي. دا تغیرات په دوو معناو موږ اخیستلی شو. یو اړخ یې تر ډیره پورې مثبت دی او بل اړخ یې تابن په ځینو مواردو کې منفي کېدلای شي. خو موږ پر مثبت اړخ باندې ډېر وژغیږو ځکه چې په اوسنۍ نړۍ کې د ټکنالوژي د کارونې څخه پرته موږ اهداف ته په هغه سي چټکه توګه نسو رسېدلی لکه لسیزې وړاندې چې باید رسیدلی وای یا موږ رسیدلو اهداف ته. د لوړو زده کړو په برخه کې د افغانستان په شمول ځینې ټکنالوژیکي توکي یا وسایل کارول کیږي چې زما د تجربې له مخې مفید ثابت شوی دی ځکه چې موږ پوهیږو چې اوسنۍ نړۍ نسبتا بوخته ده او محصلین نسي کولای چې ټول وخت له استاد او پسیم کې تیر کړي. استاد دلته یوازې د یو اکاډمیک یا علمی راهنما یا لارښود په شکل باندې خپل وظیفه مخ ته وړي، نور عملی کار د محصل پر غاړه وي او هغه باید کار وکړي. خو دلته یو خلا مخکې موجوده و چې محصل به په مسلسل توګه یا آنی توګه باندې په ځینو مواردو کې د استاد شتون، د استاد نظر، د استاد خبرې ته اړتیا درلوده چې مخ ته ولاړ شي د خپلې فیصله سره کورنۍ کار یا د خپلې علمي پروژې د پلي کولو په برخه کې. نو بیا په پخوا کې دغه کمیونیکیشن یا دغه مکالمه یا دغه اړیکه د استاد او د محصل ترمنځ یو څه مشکله وه ځکه چې هر څه حضوري وه. نوې ټکنالوژي دغه تشه ډکه کړې ده. اوس استاد او محصل تقریبا هر وخت چې وغواړي د څلېرویشتو ساعتو په ترڅ کې کولای سي چې یو بل ته لاسرسی پیدا کړي. دغه وسایل یوه ګټه یې دا ده محصل ځان یوازې نه احساسې د دې تر څنګ محصل استقلالیت پیدا کړی دی. هغه کولای شي چې له هر ځای چې د انټرنیټ ته لاسرسی ولري یا دا وسیله چې دی کاروي هغه ته لاسرسی ولري، کولای شي چې خپل علمي کار مخته بوزي او پراټاکه د وخت وسپاري. نو دا استقلالیت د محصل او د استاد او د محصل ترمنځ مستقیمه او اوږده اړیکه او هر وخت اړیکه او لاسرسي تر ټولو سترو مثبت اړخونو څخه ګڼلای شو.
بله، د دغو پرمختګونو سره جوخت اوس د یو محصل لپاره څومره منابع موجود دي او په خو دغه سرچینې څه ډول وي او څومره سرچینې موجود وي؟
سرچینې د کساسو هدف دا وی چې دوی د علمي کارون د پاره د خپل تحقیقات د پاره کاروي، نو سرچینې خو نسبتا ډیر موجود دي او دا سرچینې آنلاین کتابتونونه دي او ځینې معتبر علمي ویب سایټونه دي، د پونتونونو ویب سایټونه دي چې هغه ته دوی کولای شي په هر وخت کې لاسرسی پیدا کړي. فکر کوم په دغه برخه کې له بده مرغه د افغانستان محصلین یو څه محدودیتونه لري او هغوی نشي کولای چې د بهرنیو هیوادونو د محصلینو په څیر پرانیستی لاسرسی ورته ولري، ځکه په ځینو مواردو کې هغوی با کیفیته انټرنیټ ته اړتیا لري. مثلا ځینې ویډیوګانې دوی باید وګوري، ځینې کنفرانسونه دي هغه باید دوی په ژوندۍ توګه باندې اشتراک پشکې وکړي. نو هلته دغه انټرنیټ خدمات یو څه کمزوري دي او هر وخت نسي کولای محصلین دغو منابعو ته لاسرسی پیدا کړي، او موږ وخت په وخت محصلینو دغه شکایت اوري دي په افغانستان کې. خو بیا هم محصلین کولای شي چې کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. په دغه برخه کې یو شی باید یادونه وکړم چې هغه محصلین باید په دغه برخه کې یو څه احتیاط وکړي. په انټرنیټ کې چې هر څه هغه علمي نه وي او هغه کارانه وي، دا د استاد وظیفه ده چې محصل ته وښيي چې د کوم منابعو څخه د کوم سرچینو څخه د علمي منابعو د معتبر منابعو په توګه باندې کار واخلي او د خپل علمي پروژه ور باندې پدې کې.
په افغانستان کې لدینو نړیوالو پانتونونو سره د افغانستان د خپل ځای پانتونونو د تړل کېدو په اړه هڅې سبب چې ځینې دولتي پانتونونه لدینو پانتونونو سره تړلي و، دغه تجربه اوس هم فکر کوي چې روانه ده؟
دولتي پونتونه زه اوس ډېر دقیق معلومات نه لرم، خو تر کومه وخته چې زه هلته وم ما د لوړز ډاکټر وزارت سره د خپلې دندې او په پونتون کې د استادۍ د دندې تر څنګ د کیفیت د تضمین د مسؤلیت په برخه کې ما د لوړز ډاکټر وزارت سره نږدې او مستقیمې اړیکې درلودې او تقریبا هر ورځ ما د دغه وزارت له مسؤلینو ته بیلابیل برخو له مسؤلینو سره خبرې کولې. تر کومه ځایه پورې چې زه هلته وم او دا جریان ما څاري، ځینې حرکتونه، ځینې پروژې او ځینې کارونه روان و چې هغه د راتلونکي لپاره یو ښه زیری ورکوي چې دغه د افغانستان او د نړۍ د پوهنتونونو او علمي مرکزونو ترمنځ د اړیکو او د قراردادونو او د رسمي ارتباطاتو ستوالی و. د دې ترڅنګ نور د محصلینو بهرنیو هیوادونو د محصلینو د تګ موضوعګانې چې هغه ډېرې مهمې وې، د استادانو د تګ و هلته د سکالرشپونو موضوعګانې وې. فکر کوم اوس د هر څه پیکه سوي دي که جریان هم ولري په هغه شکل باندې نه دي، ځکه چې موږ تاسو پوهیږو چې دا سیاسي اوضاع د ژوند پر ټولو برخو باندې مثبت او منفی تاثیر کولای شي، چې له بده مرغه روان سیاسي اوضاع په افغانستان کې د لوړ زده کړو پر بهیر باندې ډېر منفی تاثیر کړی دی. له یو اړخه غیر مسلکي کسان په داسې علمي او اکاډمیکو اصولو کې ټاکل کیږي چې هغه هیڅ تجربه او نه علمي زده کړې ولري، او له بل پلوه نړۍ هغوی په رسمیت نه پیژني او نه غواړي چې اړیکې ورسره وساتي د دغو سیاسي ملحوظاتو پر اساس باندې. نو په ټول کې ویلای شو چې اوس په افغانستان کې په دغه برخه کې د لوړو زده کړو دغه بهیر چې و چې راپیل شوی و، چې یو څه هیلې یا دراسنګ د پاره محصلینو او استادانو تر کوله په ټاپه ولاړ دي، او تر ټولو بدمرغي خدای ده چې علمي کادرونه هر ورځ د افغانستان څخه د وټولو په حال کې تاسو به راپورونه اتمن اوریدلی چې یوازې د کابل پونتون څخه چې یو علمي مرکز دی د هیواد په ساته باندې او یو تر ټولو ستر مرکزی پونتون دی د 400 څخه زیات استادان او علمي کادرونه د پونتون څخه وتلي او دا لړۍ متاسفانه لا روانه ده. نو زه په ټول کې نه یوازې د ټکنالوژي د وسایلو په د کارونې په برخه کې بلکې په ټول کې د ټول بهیر د لوړ زده کړو د بهیر روان بهیر څخه په افغانستان کې د نورو هیوادوالو په څیر باندې او دوه کسان په څیر باندې چې په دا برخه کې کار کړی دی او پاتې سوي دي ډېره هیله نه لرم او زما به هیله دا وي چې دا وضعیت ژر تر ژره تغییر وکړي او بیرته دغه علمي کادرونه افغانستان ته ولاړ شي او موږ په دغه برخه کې د دنیا سره سیال شو.
تاسو مخکې د معلوماتو د کره کولو موضوع ته اشاره وکړه چې د نوې ټکنالوژي په مرسته د معلوماتو یو سیلاب را روان دی په انټرنیټ کې او محصلان باید پر هره لیکنه د علمي لیکنې ګمان ونه کړي. په دې برخه کې د استادانو کار خو خامخا زیات شوی دی. په نورو نړۍ کې د دغه معلوماتو د فلټر کولو د پاره څه طریقه کارول کیږي او په افغانستان کې څه پیشنهاد کوي چې څه وسی؟
علمی منابع د علمی منابعو معیارونه معلوم دي محصلینو ته کله چې موږ محصلینو ته تحقیقاتي پروژې ورکوو موږ هغوی ته معیار ټاکي حداقل دا کار ما او زما په څیر ځینو استادانو کوي چې هغوی د انګلیسي سره بلد و د دنیا د یوې نړیوالې ژبې سره بلد و. نو په مقابل کې محصل هم دغه ظرفیت درلود چې د انګلیسي منابعو څخه استفاده وکړي یا په نورو ژبو د منابعو څخه استفاده وکړي. بیا هلته دا کار اسانه کېدی ځکه چې معیار موږ ورکوي چې مثلا کم ویب سایټونه یا کمی سرچینه علمی سرچینه د اعتبار وړ دي او تر کومه حده دي کارولای شي او کمی د کوم څخه باید ډاډه وکړي. د بیلګې په توګه باندې اوس په د ویکیپیډیا چې د خورا پراخ معلومات لري اما تر اوسه پورې نړیواله ساته دا په بشپړ توګه باندې د علمي سرچینې په توګه نسی کارول کېدلای. کدای شي چې د مواد څخه په معلومات په اضافه کولو کې استفاده وشي اما دا یو علمي سرچینه ځکه نسی کېدلای چې دا عام معلومات خپروي. دقیق معلومات موږ نه سو ورته ویلای او د یو پیل په څیر باندې د معلوماتو د ریویو یا د مرور په څیر باندې کولای شي چې هغه څخه موږ خپل معلومات اضافه کړو. بل مهمه نقطه چې زه باید یادونه وکړم دا ده چې په افغانستان کې اوس هم دا څه درته ویلای سم چې اکثره محصلین د انګلیسي سره یا د بلې نړیوالې ژبې سره چې هغه په انټرنیټ کې پراخ شتون ولري او پراخ علمي منابع په هغه کې موجود وي بلتیا نه لري. چې زه فکر کوم دا زما د محصلینو لپاره به پیغام دا وي چې دوی که غواړي چې ښه زده کړې وکړي او با کیفیته زده کړې وکړي او خپل علمي تحقیقات په یو ملي په یو نړیوال ستاندرد باندې برابر وکړي دوی باید یو نړیواله ژبه زده کړي تر څو دغه ستونزه رافع شي. کله چې به موږ په افغانستان کې محصلینو ته پروژې ورکولې یو د دوو ستونزو څخه چې موږ به ورسره مخ کېدلو دا و چې محصل به نسوای کولای چې د انګلیسي منابعو څخه یا د بلې ژبې د منابعو څخه استفاده وکړي. منابع به زیات و، منابع به پراخ و، منابع به د لاسرسي وړ و، منابع به هر اړخیز و، خو محصل به دا وړتیا نه درلوده چې دغه څخه استفاده وکړي. نو که موږ غواړو چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو د مثبت تغیرات څخه راوړو هغه باید موږ دغه ژبه چې اوس په دنیا کې منل شوې ده او په دنیا کې اکثره منابع علمي منابع په دغه ژبه کې شته باید د محصلینو ظرفیت هغه کچې ته لوړ کړو او په ټولو مواردو کې په ټولو پوهنتونونو کې په ټولو حتی د مکتب د دوران څخه باید موږ په دغه برخه کې دات آماده کړو چې دوی وکولی شي چې په نړیواله کچه باندې د دغو منابعو څخه استفاده وکړي او دغه د ژبې مهارتونه مخکې دوی پوهنتون ته راځي ولري.
وروستیو پرمختګونو او دغه د معلوماتو زیاتوالی د محصلانو د لیدلوري په بدلون کې څومره رول لوبولی دی؟ یو محصل چې 10 کاله مخکې لوړې زده کړې کولې، ستاسو په نظر څه ډول لیدلوری درلودی؟ او یو محصل چې نن سبا زده کړې کوي، دغه پروسه څومره چټکه شوې ده او د ده لیدلوری د پخوانیو هغو پرتله څومره توپیر لري؟
دا علمی اساسات خوب په ټول دنیا کې یو دی او موږ نو څو ولای چې په افغانستان کې کوم اساس دی هغه علمی نه دی. مثلا د طب په برخه کې، د انجینری په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې او په نور دنیا کې علمی دی. خو خبره دا ده چې موږ څومره نو معلومات لاسرسی پیدا کولای شو، چې بیا هم هغه د ژبې د مهارتونو موضوع ده او د محصل د وړتیا موضوع ده. په عین وخت کې د استاذم مخکې ما د محصل یادونه وکړله، دلته باید یوازې پراپر محصل باندې موانه چول شي. اکثر استادان اوس هم د افغانستان په پوهنتونونو کې، په معتبرو پوهنتونونو کې، دوی د ژبې لازم مهارتونه نه لري چې دوی علمي منابعو څخه کار واخلي. نو دا تشه د منځه یوړس، یا استاد او محصل دواړه دغه د ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، په مشخصه توګه د انګلیسي ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، زه فکر کوم دا تشه د منځه ځي. دا خپله دوی ته ستونزه پیدا کوي، ځکه چې که دوی دغه مهارت ونه لري، دوی مجبور دي چې 10 کاله مخکې لیکل شوی چپټر چې د استاد خوا څخه هغه ولولي. خو که دوی مهارت ولري، استاد او محصل دواړه، بیا کولی شي چې نوي معلومات ته لاسرسی پیدا کړي، په اسانه سره یو موضوع درکړي، پاره کې لا ژور ولاړ شي او تازه معلومات ترلاسه کړي. نو په عموم کې په اساساتو کې د علم د علمي معیارونو په برخه کې توپیر نشته، خو موږ باید همیشه ځان اپډیټ په اصطلاح سره وساتو او نوي معلومات ولولو، ترلاسه کړو، تر څو دغه لاره چې موږ پیل کړې ده دا اسانه او ساده او تکنات ورسی. په ټول کې ویلای شو چې هغه محصل یا هغه استاد چې د ژبې مهارت ولري، د نړیوالې ژبې خصوصا د انګلیسي ژبې مهارت ولري، او هغه استاد او محصل چې دغه مهارت ونه لري، زه فکر کوم ډېر توپیر دی، ځکه د ذهن د معلومات یواز تر پخوا پورې باندې دی. د نوې نړۍ څخه، د نوې پرمختګونو څخه، د نوې علمي پرمختګونو څخه نه خبر، او د استناد ټول پر پخوانیو منابعو باندې. نو که استاد او محصل دواړه غواړي چې ښه وځلیږي او اسانه سره دی وکولی شي چې دغه راپیل شوی مزل پای ته ورسوي یا په هغه کې پرمختګ وکړي، نو باید ژبه یاتمن یو نړیواله ژبه باید اتمن زده وي، تر څو په دغه برخه کې د ستونزو او د معلوماتو د خلاص سره مخ نه شي.
ډیر مننه. نن سبا نړۍ هغه پخوانی نړۍ نه ده، ډیره بوخته ده، او په نور مواردو کې دغه اختصار یا لندن ته ډیر پام کیږي. اوس نن سبا د لوړ زده کړو په برخه کې څومره دی اړخ ته پاملرنه شوې ده؟ پخوا به مثلا محصل څخه به چې کله د سوال پارچه غوښتل کېدله، ځینو کسانو به د طنز په شکل دا ویل چې د لویشت په حساب مثلا استاد نمرې ورکوي. نن سبا دغه د لندن یا د اختصار اړخ ته څومره اهمیت ورکول کېږي په نړۍ کې؟
دا ډېر مهم موضوع ده. دلته زه په اروپا کې ځینې پوهنتونونو سره، ځینې پوهنتونو استادانو سره په تماس کې یم او د نږدې ګورم. دلته دا موضوع ډېره مهمه ده چې دوی د زده کړو پر کیفیت باندې تمرکز کوي، د زده کړو کمیت دوی ته مهم نه دی. کیفیت په دې معنی چې په هر برخه کې باید کیفیت موجود وي، که د محصول څخه د سوال په برخه کې، که هغه د منابع او د مرور په برخه کې، په هر برخه کې باید مواد او 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 ټول دا برخورد علمی برخورد باید با کیفیت کلتوک او خبره کوي، هغه باید یو علمی ثبوت ولري او یو علمی اساس ولري. تکراری مواد، تکراری خبره، تکراری نظر دلته د نور پیسلا سره د مور څخه لیدلې دي. په همدې خاطر باندې د دوی پرمختګ د نور نړۍ څخه، د دریمې نړۍ د هیوادونو څخه ډیر سری دی، ځکه چې ما به په افغانستان کې لیدله چې یو محصل به په ډېر عادي موضوع باندې، خصوصا د دغه ولایتونو، سترو ولایتونو، د کندهار په څېر، د هرات په څېر، د ننګرهار په څېر، د مزار په څېر، د بلخ په څېر باندې ولایتونو باندې، دوی به په ډېرو عادي او دې تکراري موضوعاتو باندې تحقیق کوي او خپل وخت به په هغه باندې ضایع کوي. او دلته دا خبره د منلو وړ نه ده، ته چې پر یو شي باندې تحقیق کوي هغه باید یو نوي څه وپنځي او نوي څه ولري. نو دوی ډېر سخت کوشش کوي او محصلین ډېر سخت درس وایي، سخت مطالعه کوي. که ته وګورې ته فکر کوي چې د محصل بل په ژوند کې هېڅ کار نه لري، دوی په ساعتونو په کتابخانو په کتابتونونو کې تېروي، هلته خپل د غربي او د سهار ډوډۍ هملته خوري، او کتاب دوی او کتاب او علمي منابع دي ورباندې کار کوي. نو دا موضوع په امتحان کې هم ډېره مهمه ده، که په امتحان کې ته د استاد هو به هو کاپي وکړي او بېرته هغه څه چې د استاد څخه اورېدلي پرچه ولیکي، دلته په ستا نمرې نسبتا هغه چاته ډېرې کمیږي چې ته خپله د خپل ذهن څخه، د خپل درک څخه، د خپل تحقیق پر اساس باندې، د خپل مطالعې پر اساس باندې پر پرچه باندې استاد څه لیکي. که هغه هم یو څلور پنځه کرښې، خو کیفیت باید د هغه محتوا باید ډېر اوچت وي. نسبت ډېر چې تا د استاد څخه هر څه اورېدلي کاپي کوي او بېرته استاد ته لیکي. او په ځینو مواردو کې ځینې استادان واضح د محصلینو ته وایي چې څه چې ما ویلي دي هغه زه په امتحان کې نه غواړم. تاسو په امتحان کې د دغو معلوماتو او د دغو منابعو، د دغو خبرو په بنسټ باندې خپل یو څه ولیکي، او سوالونه هم داسې جوړوي چې هغه محصل دې ته هڅوي چې دوی باید فکر وکړي او د ځانه یو څه ولیکي او خپل ذهن پراخه کړي، خپله پوهه پراخه کړي، نه نسبت کاپی پیسټ په سلا سره.
او وروستی سوال دا چې با کیفیت او شیل وړ زده کړي، یعنی کومې لوړې زده کړي؟
شیل وړ زده کړي او با کیفیت لوړ زده کړي، هغه زده کړې ته زما په نظر باندې ویل کېږي چې هغه د یو معتبر اکاډمیک شخص او یو معتبرې اکاډمیک منبع څخه و محصل ته انتقال شوي. دغه لوړې زده کړې معنا ده چې هغه څوک چې لوړې زده کړې تدرسوي هغه هم باید دغه علمي او اکاډمیک وړتیا ولري. هغه څوک چې په دغه برخه کې د منابعو څخه کار اخلي هغه منابع هم باید علمي او اکاډمیکي منابع وي.
ډېره مننه د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې نن مو د لوړو زده کړو پر مسله د ازادي میلمه پروګرام کې په بحث کې را سره برخه واخیسته.
Yeah. Oh,